په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان قومي اسمبلی د نوو منتخب شوو غړو د لوړې د مراسمو حال پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سخت دریځي او د سولې پر لور درور خبرونه له عبدالحی کاکړه.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې نن نو منتخب سو غړو سوګند واخیست. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي په کابل کې د غزنی دروان امنیتي وضعیت په اړه لاریون کوي. د چین سرکاري میډیا وایي هیواد یې په لویدیځه صوبا سینکیانګ کې د لوی ناورین مخه نیولې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې نن نو منتخب سو غړو سوګند واخیست. د دوی څخه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز ساکت صادق لوړ واخیسته.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا
د پاکستان سرکاري میډیا وایي د قومي اسمبلی سپیکر او دغه مرستیال ټاکلو لپاره به غونډه د چهارشنبه په ورځ کې شي. نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی غونډې هم وشوې چې پکې نوي ټاکل سو غړو سوګند پورته کړ. د بلوچستان اسمبلی به نن مازدیګر څلور بجې سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د نورو حکومتونو ترڅنګ به د هغوی په سیمه کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره هم ژغ پورته کوي. منظور پښتون پرون په سوابي کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او په قبایلي ضلعو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې. نوموړي زیاته کړه چې ډېرې لږ جلسې پاتې دي او بیا به اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ګډ ورځي. جلسه کې د نورو مشرانو ترڅنګ د تحریک غړي محسن داوړ، علي وزیر او پښتونخوا ملي ګوند سنیټر عثمان کاکړ هم ویناوي وکړې. د بلوچستان په سنجدی کې د کویلی پکان کې د 14 سویچ پکې اوه کسان مړه سوي دي. چارواکو مشالې ټولې د پېښو پرون سوي او شپږ کسان لا هم پکان کې گیر دي. پولیس وایي د ګیس لیک کېدو له وجې په مرستندوی کارونو کې خنډونه دي. په پاکستان کې د کویلی قانونو د مزدورانو اتحادیې ویلي په هغه وخت کې هر کال شاوخوا 200 کسان په قانون کې په بیلابیلو پېښو کې وژل کیږي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې تیر ماښام په یو بمي چاودنه کې یو کس وژل شوی او امنیتي ځواکونو په ګډون پکې 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د پاکستان حکومت ویلي د اگست پر 14مه به دیرش هندي بندیان خوشي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې هندي بندیان د خپل خپلواکۍ ورځې په خوشحالۍ کې آزادوي او هیله لري چې هند به ورته اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې دا د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه ده چې نه غواړي بشري ستونزې د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال کړي. خارجه وزارت وایي چې په خلاصېدونکو بندیانو کې 28 ماهینیونکي هم شامل دي. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد د دوو مقدمو اوریدنه وکړه. نواز شریف چې دا وخت په اډیاله زندان کې دی په زغروال ګاډي کې عدالت ته حاضر کړ. جج ارشد ملک د العزیزیه او فلیکشپ نومې مقدمې واورېدلې او حکم یې وکړ چې په راتلونکي اوریدنه کې دی د دغو مقدمو تحقیقاتي افسر حاضر سي. عدالت د اګست تر 15 پورې اوریدنه وځنډوله او نواز شریف بیرته اډیاله زندان ته یوړل سو. نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کپتن سفتر ته د جولای 16 نیټه د احتساب عدالت په یو بل مقدمه چې ایون فیلډ نومیږي د بند سزاګانې واورولې او دوی درې واړه دا وخت په جیل کې دي. د افغانستان د غزنی ولایتي شورا مرستیال وایي نن به په کابل کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت په اړه لاریون کوي. کامرانی پیګه بیا 13 شپه مشال ریډو ته ویل طالبانو په غزنی کې جګړه پرخه کړې او حکومت باید د مخنیوي لپاره بیړنی او جدي ګامونه واخلي. بلخو د افغان ولسمشر دفتر وایي بیګانه وخت مشال ریډو ته ویل د امنیتي ځواکونو په غونډه کې پریکړه شوې چې په غزنی کې د وسوالو د ځپلو لپاره د اضافي ځواکونو ولایت ته واستول شي. د چین سرکاري میډیا وایي هیواد یې په لویدیځه صوبه سینکیان کې د لوی ناورین مخه نیولې ده. دا د دې هیواد د ملګرو ملتونو هغې خبرې ته لومړی غبرګون دی چې یوه پینل یا کمیټې ویلي چې دوی هلته د 1 میلیون اوغوري نسله اوسېدونکو له سیمې څخه وتلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د نسلي توپیر له منځه وړونکې کمیټې د اګست 14 ویلي چې په چین کې یوغوریان اوغیران د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل شوي، په زرګونو نور بیا د زده کړو کیمپونو ته په زور لیږل شوي چې دا داسې یو حالت دی لکه چې د چین د غوریانو سیمو یو ډول لویه حراست خانه وي. پینه زیاتوي چې 90 اوغوریان او مسلمان اقلیت باندې هیڅکله هم رسمي تور نه دی لګول شوی او نه هم سم محاکمه شوي دي. چین ویلي دی چې سینکیانګ د اسلامي اروپاکو او بیلتون پانو له جدي خطر سره مخامخ دی چې هغوی د حملو پلان جوړوي او اوغور اقلیت مسلمانانو او هان نسله اکثریت چینیانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کوي. په شام کې د څارنې ادارې او د پوزیشن فعالانو ویلي په ادلب کې د وسلو په ډیپو کې 14 سوي چې د 12 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وشل سوي دي. د اپوزیشن ملوشو ویلي دا پېښه پرون د ترکیې له پولیس سره نږدې په سارما د ښارګوټ کې سوي ده. دا له تر اوسه معلومه نه ده چې وژل سوي او زخمیان سوي ټول ولسي وګړي دي او که نه. د څارنې ادارې ویلي دا ډیپو د هغې ودانۍ په تیخانه کې وو چې له لیونت لیبریشن کمیټې سره نږدې اړه لرونکو چلوله. دا ډله له القاعده سره تړاو لري. د ایران عدلیه وایي چارواکو د اقتصادي جرمونو په ضد کاروانو کې 30 کسان نیولي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول شوي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هغه هیواد کې د پراخو درغلیو ضد احتجاجونه دوام لري. پرون په سرکاري ټلویزیون په بیان کې د عدلیه بیان غلام حسین محسنی ویلي 30 مشکوک کسان نیول شوي چې پکې ځینې په ضمانت خوشي شوي او د چارواکو حکومتي او شخصي کارکوونکي او ځینې نورو کسانو په ګډون په څه د باندې 100 کسانو سره پرې بندیزونه هم لګول شوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ اتیا پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 40 پیسې او 2 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او همدارس د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او نو منتخب شو غړو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړل. قومي اسمبلی ته یو شمېر نوي سیاستوال منتخب شوي دي. د چارو یو شنن کې وایي تمه ده چې دوی به پارلماني روایت په سمه توګه مخته یوسي.
دوی به دا کوشش کوي چې د پارلماني روایتونه چې موجوده کم خدي هغه هم په مخکې بوزي او نوي ښه پارلماني روایتونه جوړ کړي.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون په سوابای کې درنه جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختین په خپله وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو ډېر ژر به یو وار بیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي. او د افغانستان په خوست او پکتیا کې میشت شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د بیرته تګ اسانې لارې ورته خلاصې کړي.
ځانګور اډیار می ساډیر ارنه دودو کې کانی ما کې تما زاله دال نه ست خوصه کی.
دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سردرزي او د سولې پر لور هموري هیله ده. لمشال رادیو سروس اوردونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو چوکیو څوګن پورته کړل. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد سره خپل خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه راغلی دی. احمد الله، که تاسو یو وار بیا موږ ته د دغه حکومت جوړونې چې کوم اولنی پړاو نن ترسره شو ووایي چې حال راکړي چې څنګه دغه مرحله ترسره شوه او څه شمېر غړو ګنې خپل د خپلو چوکیو څوګن پورته کړل.
باټا صاحب، بالکل نه، په لس بجې باندې چې کومه د پارلمان غونډه را بللې شوې وه، د پنځلسم قومي اسمبلۍ چې کوم دغه د لومړۍ غونډه و ده، نو په هغې کې د ټول هغه غړي چې کوم نوي منتخب شوي او کوم چې په مخصوصو چوکو باندې اویا کسان چې شپېته زنا او لس د اقلیتونو لپاره وې، نو تقریبا دا د 310 نه زیات غړي وو چې دوی سوګند پورته کړو. په دې کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او چیرمین بلال ناتو زرداری، شاباز شریف چکم د مسلم لیگ نون، شیخ رشید د امیر حیدر خان ہوتی د عوامی نیشنل گن، او داس نور یو شمیر واړه او غټ گوندونو مشران چکم او هغه ټول په دې سوګند دغه کې موجود و. د سوګند واغستو د سوره چکم د پارلمان هغه ختم شولا، لکه سپیکر د پاره چکم دی دغه کاغذونو دغه کاغذونه جمع کول د پاره چکم دی هغه پر سبا تر د 12 بجو پورې وخت ورکړل شوی دی، او بل سبا یعنی د 15 تاریخ باندې چکم دی هغه به د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنه کیږي، او په 14 تاریخ باندې چکم دی هغه به د وزیر اعظم ټاکنه چکم دی هغه کیږي. نو دا شان لومبي غونډه چې کومه د پارلمان و هغه سره ورسېده، او دا غونډه د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوله. ټول نو منتخب استازي چې کوم دی هغه سوګند پورته کړلو په دې غونډه کې.
احمد الله، تاسو خو دغه ته نږدې تللی وي، دغه ټول ارس مدل نږدې وکتل، دغه ته چې کوم لکه تاسو دا کوم مشران یاد کړل، دا خو د مختلفو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو دی، عمران خان او بیا دغه مخالف زرداری، بیا دغه بل د مخالف ګوند مشر چې به اوسوي شاباز شریف، دی یو بل سره هم ولیدل وی کتل لاس یې ملاو کتل کڅنګه
په پارلمان کې د چکلا غونډه شروع کده، نو د اغې نه وړاندې عمران خان چې لاړو نو هغه هم د مختلفو ګوندونو چغړي کوم هغه سره ملاو شي، دغه شان زرداری، بلاول بوتو زرداری چې شاباز شریف چې د پارلمان د نه نه د یو بل سره ملاو شو بخیراله وکړو، دغه شان نور ګوندونو غړو سره چې دوی هم راتلل او ملاوېدل. با بیا چې کله دا پارلماني غړي د قومي اسمبلی غونډې نه بهر راووتل، لکه کوم چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا کوم ټاکل شوی سپیکر دی اسد قیصر، هغه مشال د ډیو سره خبرو کې دا ویلا چې بالکل صحیح ده که بهر زمونږ هر قسم اختلافات د الیکشن نه مخکې، خو هغه د الیکشن ماحول نو یو بل پر ضد بیانونه، بټ مونږ به کوشش هم دی چې پارلمان دا کاروایی چې کومه دا په خشان وچلو، اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي هغه ځان سره رایو ځای کړو، او په شریکه باندې چې کوم د ولس مسلې دي چې هغه حل کولو لپاره کوششونه وکړو، یا هغه قانون سازي چې کوم کې د ولس بهتري چې هغه قانون سازي په شریکه باندې وکړو.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبريال چې نن په قومي اسمبلی کې د دغه یوان چې کوم نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړل، لوړی وکړه، د هغې په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
د جولای 15 په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب نو منتخب شو غړو چې شمیر یو سل یو لس تر رسیدي، هم نن د خپل چوکایو سوګن پورته کړل. د اسمبلی د چوکایو ټول شمیر یو سل سلی یادېږي. د اسمبلی د اعلی وزیر او سپیکر چوکایو لپاره اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل نوماندان اعلان کړی دي. په پیښور کې د مشال لړیو خبريال خالد خان د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتي تاریخ په اړه موږ ته دا رپورت را لېږل دي.
دا خیبر پختونخوا موجوده اسمبلی د 14 ځل د ټاکنو په سبب منتخب شوی ده. د کوم تاریخ چې د 12 مارچ کا 1946 نه پیلېږي. خدای خدمتگار تحریک او کانگریس پارٹی دا وقت شمال مغربی سرحدی صوبے قانون ساز کونسل کی اکثریتی رائے گٹل رستو ڈاکٹر خان صیب دا صوبے وزیر اعلی او نوابزادہ اللہ نواز خان دا اسمبلی سپیکر منتخب شو. خود دا پاکستان جوڑے دو رستو پا صوبہ کی دا کانگریس حکومت ماس شو، او دا مسلم لیگ عبدالقیوم خان وزیر اعلی جوڑ شو. پکا 1950 کی دا این ڈبلیو ایف پی قانون ساز کونسل د پاره ټاکنه شوې، او نوابزاده الله نواز خان په دویم ځل سپیکر جوړ کړی شو. دا ون یونٹ رستو پاکستان په دو صوبو یعنی مشرق پاکستان او مغربی پاکستان کې تقسیم شو او دا پښتونخوا اسمبلی ځانګړی حیثیت ختم شو. خو چې 1900 کې صوبائی اسمبلی بحال شو او هم په دا کال ټاکنه وشوه نو محمد اسلم خټک د دې سپیکر، ارباب سیف الرحمان مرستیال سپیکر او مفتی محمود د دې صوبې وزیر اعلی منتخب شو. دا صوبائی اسمبلی لپاره عمومي ټاکنه په کال 1900 کې وشوه، خو مخالف ګوندونو د پاکستان قومي اتحاد د سیوري لاندې دا دغه ټاکنو بایکاټ وکړو. هم په دا کال پاکستان کې ماشاءالله ولګېدا او بیا جنرال ضیاءالحق په کال 1915 کې غیر سیاسي انتخابات وکړل چې ارباب جهانگیر د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. دا کال 1918 ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټي بری اومندو او افتاب احمد خان شیرپو د پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شو. دو کال پس د پیپل ګوند حکومت مات شو او په 1990 ټاکنو کې اسلامي جمهور اتحاد کامیابی ترلاسه کړ او میر افضل خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شو. په کال 1993 کې یو ځل بیا حکومت مات شو او په پښتونخوا کې د پاکستان مسلم لیگ او د عوامي نشر پارټي ائتلافي حکومت جوړ شو چې پیر صابر شاه وزیر اعلی و. خو دغه حکومت هم ډیر زر ناکامه شو او د پیپلز ګوند افتاب شیرپو یو ځل بیا د صوبې وزیر اعلی منتخب شو. په کال 1999 ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار مهتاب احمد خان د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. جنرل پرویز مشرف په کال 1999 کې یو ځل بیا منتخب حکومت رنګ کړو او په ملک کې په کال 2002 کې ټاکنې وکړې. په دغه ټاکنو کې متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے واخیستی او اکرم خان دورانی د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. دا کال 2008 ټاکنو کې عوامي نشر پارټي او پاکستان پیپل پارټي په ګډه حکومت جوړ کړو او امیر حیدر هوتی وزیر اعلی او د پیپلز ګوند کرامت الله چغرمټی د اسمبلی سپیکر جوړ کړی شو. په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د صوبې وزیر اعلی او اسد کیسر د اسمبلی سپیکر جوړ شو. دغه شان په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے وګټلې او دغه ګوند د سوات محمود خان د وزیر اعلی لپاره او د هریپور نه د اکبر ایوم نوم د اسمبلی د سپیکر لپاره وټاکلو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
جولای 15 په هم انتخاباتو او دغې په نتیجه کې رامنځته شوې قومي اسمبلی کې ډېر داسې غړي دي چې په لومړي ځل پارلمان ته تللي دي، خو د دې تر څنګ ډېر شمېر پخواني تجربه کار سیاستوالانو ټاکنې بایللې او د اسمبلی برخه نه دي. قومي اسمبلی ته د نوو سیاستوالو تګ او پکې د پخوانیو هغو نشتون به د دغه ایوان پر فعالیت او چارو څه اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د تیری قومی اسمبلی په مقابله کې دا ځل ځینې سیاستوالان په قومی اسمبلی کې نه تر سترګو کېږي. په دې کې نواز شریف، مولانا فضل رحمان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، سعد رفیق او چودری نثار په ګډون ځینې نور سیاستوالان شامل دي. دا هغه سیاستوالان وو چې په پارلمان کې به د هیواد په کورنیو او بهرنیو تګلارو ترڅنګ د قانون جوړونې په چارو کې ډېر فعال وو. دا کسان څو ځله د قومی اسمبلی غړي پاتې شوي وو، خو د دوی په قومی اسمبلی کې نشتون به آیا د قومی اسمبلی پر چارو اغیز وکړي که څنګه؟ په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید وایي چې اغیز به وکړي.
اثر خو به خامخا کوي، ولې صدا ټول ډېر داسې تجربه کار سیاستدانانو د ژوند او د سیاست هر پیچیدګۍ نه او هر قسمه بحرانونو نه تیر شوي دي. دا ټول کسان چې دي بیر بیل ګوندونه نه وو، هر ګوند چې دی خپل یو نظریه به وه، خپل یو سیاست به وو، نو هغې هم بس کمی پکې بخکاریږي. اوس که تاسو امین نیشنل پارټي وګورئ، تش یو کس قومی اسمبلی کې د هغوی طرف نه راغلی دی. نو د هغوی چې کوم نظریه لرل یا چې هر مطالبات لرل، هغوی هغه سې خبره به نه کیږي چې څنګه په پخوا کې ده.
که یو طرف ته یو شمیر تجربه کاره سیاستوالان له اسمبلی بهر دي، خو داسې ډېر کسان هم سه چې په لومړي ځل د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی. په دې کې د بنظر بټو زوی بلال بټو زرداری هم شامل دی. قریش خټکوای په قومي اسمبلی کې به د پخوانی تجربه کارو سیاستوالانو د نشتون کمای محسوس نسی.
دا نوې خلک چې کوم راغلي دي زدا محسوم په دې کې داسې خلک شته چې هغه به کوشش کوي هغه د بلال بټو زرداری چې دی هغه پاول ځل باندې پارلیمان ته راځي او هغه مخې ته یو پورا اوږد سفر چې دی سیاسي وته پروت دی. نو هغه به د هغې په شان د خلکو د هغه په شان نور خلک دي هغې به دا کوشش کوي چې د پارلیماني روایتونه چې موجوده کم ښه دي هغه هم په مخکې بوزي او نوي ښه پارلیماني روایتونه جوړ کړي.
قریش خټک او هارون رشید دواړه دا خبره کوي چې ځوانان یا نوي کسان له نوې انرژۍ فکرونو او سوچونو سره پارلمان ته راغلي نو ممکن ده هغوی په پارلماني چارو کې خپله ښه ونډه واچوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په سبابای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې پکې زرګونه خلکو ګډون وکړ. دې جلسې ته په ګڼ شمېر کې د لا درک کړل شو کسانو د کورنۍ غړي هم ورغلي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته په وینا کې وویل ډېر ژر به د پښتنو د حقونو لپاره یو بیا په اسلام آباد کې لویا احتجاجي ناسته وکړي. د دغه جلسې حال په دې رپورټ کې اورو چې د یو لا درک کړل شوی کس د میرمنې په خبرو پیلېږي.
پولیس چاپه ولګول د خپل کور نه بوتل نه 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 پورې سپته مونږ ته نشته رجسته او نشته ډیر خلک غاده چې مړ کړه دي په بوته ورزولې سوکرات سوي سوکرات سوای بس ښکار اس پرې غم کې پراته یو.
دا د سوابې د کالو خان سیمې یو تور سره ده چې د زاکر حسین په نامه خاون یې ل 2018 کال راهیسې ورګ دی. سوابې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته د خپل میړه عکسونه په دې هیله ورولې وو چې د موندو لار به برابر شي.
کرا پرې نه تو کا به را پرې چې سبونه یو ته نه حاله د لیور کې چې مونږه د مور سره تسلیو کې چې مونږ ته سره غو سکول کې استاد او های سکول کې او ما په زما شومان دی بس یو بل د زکات پیسې راکې ول به مونږ خپل زکات مو او سمونه خلک راکی او غیته ممکن استو او بس یو بل لا باندې سود مینو کې ای باندې وخت دی او واړه د کار باندې واړه ما شومان دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته سېنټر عثمان کاکړ د قومي اسمبلی نوې بریالي شوی غړو محسن داوړ او علي وزیر ویناګانې وکړې. علي وزیر وویل چې د پښتون قام د حق لپاره به په هر ډګر غږ پورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بيدره ککړې شوی کسانو او قبایلی سیمو کې د امن د خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د توربېلې ډیم د ثوابې په خوره کې دی خو بیا هم ترې ثوابې ته برابر بجلی نه ورکول کیږي. نو موړي زیاته کړه چې د نورو بنیادی حقونو ترڅنګ به د وسایلو د برابر تقسیم لپاره هم غږ پورته کوي. منظور پښتون دا هم اویل چې هیڅ کله هم د مجرمانو یا ترهګرو د راخوشي کولو غوښتنه نه ده کړې، بلکې د یاد غورځنګ غوښتنه ده چې ټول بې درک کړي شوي کسان دې د پاکستان د آئین او قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړي شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د اگست پر 12مه هوا منیسټر ګوند بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله. مانځغونډې ته په ویناو کې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو پښتنو ته پورپې خو چیلنجونو خبرې وکړې. دوی ویل کله وی خو په انتخاباتو کې ټګي ورسره شوی نو لبلې خو مشرانو غړو ته د ترهګر بریدونو خبرداري ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې وره.
په دولسم اگست 1948 کې په چار سده بابړه کې د شهید شو خدای خدمتګارو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون ماخام چار سده کې یو غونډه وشوه چې پکې د ګوند مشرانو نه علاوه د ګیر چاپیره سیمو د ډېر عمر پخوانو کارکنانو هم ګډون وکړلو. په دې موقع د امنیت ټینګامونه پورته کړل شوي وو. دغه غونډه ته د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میاں افتخار حسین چې بلټ پروف یا حفاظتي جیکټ یې اچولی وو پله وینا کې وویل چې په کال 1948 کې د هغه وخت مسلم لیگ د دې صوبې وزیر اعلی که د قیوم خان حکومت وو او اوس 2013 خو د باچا خان پلویان په خصوصي توګه او پښتانه په عمومي توګه اوس هم په هدف دي او د دوی ژوندونه اوس هم محفوظ نه دي. دا ترهګر ضد د پاکستان مرکزی حکومت ادارې یا نکټا لخوا راتله وویل شو چې یو ځانمرګي بریدګر ته پسې راوتې دی چې د هغه نوم عمر د ویښتو رنګ قد کم کمانډر تربیت کړی دی چې هدفي ویشتل هم کولی شي حتی چې هر یو تفصیل راکړی شو. نو په دې اریان یم چې دومره معلومات لري او نیول یې نشي. دا خبر په ډاګه کوم چې مرګ یو ځل دی خو ډاډه ګرځم او کومړ هم شم. نو دا سوچ نظریه فکر او دا آواز به ژوندی وي لکه د بابړې د شهیدانو او د حالاتو به مقابله کوو او خو پکله کبه کوو. نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې د ده بیانونه صرف د جمهوریت طبقه دي نو ولې بیا دې هدف دی. دا بابړې د شهیدانو د قربانو په اخلا د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د هغې قربانو په وجه نن پښتانه په دې خورا آباد دي او زیاته کړه چې نن هم پښتانه هماغه شان هدف دي څرنګه چې د قیوم خان یا د پیرنګي په وخت کې وو. دوی ریاستي ادارو باندې سخت ټکونه وکړل او زیاته کړه چې ولس ته حفاظت ورکولو کې ناکامه شوي دي. می افتخار ته د بریدګر ټول تفصیل ورکړل شو او ځان په دې باندې خلاص کړی چې میا صاحب خپل هلې ځلې محدود کړه او خپل حفاظت کوه. زه دا پوښتنه کوم چې ستاسو کار او مقصد څه دی چې د عام ولس حفاظت نشي کولی. دا غونډې په اخره کې د بابړ شهیدانو لپاره ټولو مشرانو په جمع دواګانې هم وکړې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د مهال د افغانستان پر خاورې د کډوالۍ ژوند کوي د ورپېخو ستونزو له امله سر ټکوي. دوی وايي غواړي خپل کورونو ته ستانه شي خو د پاکستان حکومت په دغه برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه کوي. د پاکستان په قومي سملا کې د شمالي وزیرستان نوې منتخب غړی محسن داوړ بیا وايي حکومت سره به خبرو کې چې د کډوال د انګور اډې له لارې بیرته راولي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
پدا کٹول سے شامل زن کا سون مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا پدا رنگ جاگ دلی دی
پاکستان میں نوندا نیا مایو پھر نے تا اور کولا تیرا زل پابر ملکی انزل تا وکاڈے دے نیا مے پوتا جی تر زرا کاڈے دے سب گئے پوتا جی تخیل مداخل خلاص دیر دی کی دل تر نزو دا دنگورا دل یار اس پر جینا کو سن خاتون گوند پاکستان دی دنگورا دل یار می ساڈر ار نزو دو گنتا نی ما گنتا مزال دے دال می ستا خلوص اشی بختنا نیا مای خبر کا و می ساڈر تا
وزیرستان قومی اسمبلی تا ورغل آئے نوائی نمائندہ محسن داوڑ دا کا ڈھول تا سا سرنگ تسلی اور کبھی واروئی جنے
حکومت یا مختلف پارٹی دے حکومت سے جڑا ہوئے قرارداد شریف کرے میں خپل مطالبات یو لسٹ جاری کرو پا مطالبات سے بنیادی مطالبات وتا گا ہوا لمی سکیم ونا سے افغانستان تا لوڑ دے پتہ مختلف دے شاہی کہ جس پہ ایک پوا پسے سے حکومت دیر زت مشکلات جڑا دے در بایت سے مثال دے دے پورا سن اس طریقہ کار جو سی اس پاک خیال کیم تا دروصل میں دا ہے مطالبات او جن نے دے پڑا دا لگا جیرا دا کی ما بارڈر دا حال یا سین دا دا سوکا دو میں کر ولی ان شاء اللہ پتہ گا طریقہ پر ولی
دا ہو کٹوالو دے افغانستان حکومت ستر مشر اشرف غنی نا ہاں وشتنا وکڑا چھ دمیجا بیرتا لش دولو دے پارا دے دوی ہاں دے پاکستانی حکمرانانو سارا پا حکومتی سطح ربطا وکی چھ دمیجا دغا مشکل زر کی سم اخپلو کلیو کو رونو تا بیرتا ورا سیجو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
ل یو ملون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسو مشال رادیو ته کوږي اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان په 15مه کامی اسمبلی غونډه کې نوو منتخب وسو غړو نن سوګند واخیست. له دې څخه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق لوړ واخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د نورو حقونو تر څنګ به د هغو په سیمو کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره غږ راپورته کوي. منظور پښتون پرون په صوابه کې د تحریک جلسې په مهال د لادرک کسانو عدالت ته وړاندې کول او په قبلي ضلعو کې د امنیت ټینګولو په اړه غوښتنې تکرار کړې. د بلوچستان په سنجدې کې د کولې په کان کې 14 سوي چې پکې 2 کسان مړه شوي دي. چارواکو مشاله د ټولې دا پېښه پرون شوې ده او 6 کسان لا هم په کانونو کې ګیر دي. د پاکستان حکومت ویلي د اګست 14مه به ډېر هندي بندیان خوشې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي هندي بندیان د خپلې خپلواکۍ ورځې په خوشحالۍ کې آزادوي. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پر ضد د دوو مقدمو اورېدنه وکړه. نواز شریف دا وخت په ډېر جنجال کې دی چې په زغروال ګاډ کې نن عدالت ته حاضر کړل شو. د غزنی ولایتي شورا مرستیال وایي نن په کابل کې د غزنی د روانو امنیتي وضعیت په اړه لاري الله کامرانی د تیر مشال د ټول طالبان په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت یې باید د حکومي لپاره جوړوي او ملي کام اخلي. د چین سرکاري میډیا وایي په هیواد چې هیواد یې لویدیځه صوبه سینکیان کې د لوی ناورین مخه نیولې ده. دا د دې هیواد د ملګرو ملتونو د خبرې په لومړی غبرګون دی چې یو پینل یا کمیټې ویلي دوی هلته د یو میلیون یو اوغوري نسله اوسېدونکو له سیمې څخه وتلو لپاره ژوره اندېښنه لري. په شانتي څارنې ادارې د اپوزیشن فعالانو ویلي په ادلب کې د وسلو په لیپک کې 14 سوي چې د دولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي.
د خبرونې په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره مو 219 پروګرامونه راوړي. ټولنه او سختریزي او د سولې پر لور اول ټولنه او سختریزي خبرونه درته ورو چې احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده.
ټولنه او سختریزي
دا مشال رادیو پونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی په واده کې د ریاست پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې د سختریزی په واده کې بیلابیلو طبقو رول لوبولی ترڅو دا پدیده ژوندۍ وساتي او نورې قوي کړي. په پاکستان کې چې کله د سختریزی بحث کیږي نو د دې هیواد مذهبي ګوندونو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دې هیواد کې د سختریزی په دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې سخت دریزی یو اوږد تاریخ لري چې د بیلابیلو لارو ورته د سوند مواد برابر سوي او دا اور یې تیز کړی دی. په 1928 کال کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو فعالیت پیل کړ، خو په دوی کې ځینو اسلام پاله مفکوره لرل. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای په دې لړ کې د جماعت اسلامي ذکر کوي.
مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی نے شروع دن سے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا.
مذہبی گندنا پر جانگڑی تو کہ جماعت اسلامی لومڑی روز دا غشتن کھڑے وا چ پاکستان با یو اسلامی ریاست تھے جوڑول کیشی او دا کافی نہ دا چدا دی یوازی مسلمان ریاست وی، خو هغه وخت چې مسامی دومره مقبولیت ترلاسه نکړ او د زیولحق تر واکمنی وړاندې کمزوري و. دغه ګوند د زیولحق په دور کې خپل قوت په ډیر ډول زیات کړ چې په بیلابیلو سرکاري ادارو ننوتل او په ځانګړې توګه د تعلیم په وزارت کې د ځان لپاره ډېری اسانۍ پیدا کړې. د دې نتیجه دا سو چې داسې نصابي کتابونه ولیکل شو چې لکړه کې خورونکو موادو ډکول. دا ډول دوی کامیاب شول او هغه مواد نن هم په دغو کتابونو کې ست.
که څه هم جماعت اسلامي ګوند د پاکستان له جوړېدو وړاندې د برتانوي هند په لاهور ښار کې په 1941 کال کې رامنځته سو چې بانی او لومړی مشر یې سید ابوالعلا مودودی و، خو د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې ډېر نفوذ نه درلودي. پر دې سربېره د پاکستان یو بل لوی مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام هم د پاکستان له جوړېدو وړاندې په 1945 کال کې د مولانا شبیر احمد عثماني لخوا جوړ سو چې د پاکستان د ازادي غورځنګ ملاتړی و. د پاکستان اسمبلی ته په 1949 کال کې د قرارداد مقاصد په وړاندې کولو کې د شبیر عثماني رول یو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. خدا ګوند په 1928 کال کې د مولانا مفتی محمود تر مشرۍ لاندې راتلو وروسته زیات قوت او نفوذ پیدا کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په 1900 کال کې د ضیاءالحق له واکمن کېدو وروسته په دغه موده کې ریاست د سخت دریزی تر شا ودرېدی او د دې پروژې د کامیابۍ لپاره د مذهبي ګوندونو ملاتړ پیل کړ.
د ریاستي نظام چې هغه د ګوندونو چې ریته قوت وبخلو، میډیا باندې، تعلیمي نظام کې تبدیلې راغله، سلیبس کې، په دې توګه باندې دلته مذهبي ګوندونو پکې رول ول، مذهبي ګوندونو څنګه دا وا چې دغه مدرسې چې یو خو دې ته پیسې راغلې او دې کې دکم خلکو هغې پکې هم پیسې وګټلې. جهاد پروژه کې کافی ګټه وه او بل دا چې یقین تیار خلک ملو شو خپل د ګوندونو لپاره کار کوونکي ځوانان چې د مدرسو نه راووتو، نو هغې کې خو یعنی لږ خلک داسې وو چې جوماتونو کې امامت وکړی شو، نور خو چې کوم فارغ وو نو هغوی بل کار نه. یو خو داسې کوم جهادونو کې چې کوم افغانستان کې په کشمیر کې په نورو ځایونو کې وو، په هغې کې زوران بخت شو روزگار ملو پر مدار اور بل داو چی مذہبی گندنو کیو کسیم داخل تے سیاسی کیڈرز یا سیاسی کارکنان تیار ملو شو چی اگئی طول وقتی درہ کاری ہو بس نو دے مذہبی گندنو پر ایک کار کی خب پورا برخواہ گا سے.
په پاکستان کې د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال شوروي اتحاد د 1990 کال په پای کې پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته د 1990 په لسیزه کې پر غربي قوتونو او عرب هیوادونو سربېره پاکستان هم په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د خپلې برخې هلې ځلې پیل کړې او د افغان مجاهدینو پر روزنې سربېره د پاکستان مذهبي ګوندونه د جهاد لپاره تشویقول. په پاکستان کې د کوټ په نامه څرنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې د پاکستاني ریاست د جهاد له تګلارې زیاته ګټه همدې مذهبي ګوندونو پورته کړه.
زمګه مذهبي طبقه زمګه د دې سټیټ د جهاد چې کومه پالیسی و په 80s کې 90s کې بلکې دا غینه پستم دا غي یو ډایرکټ بینیفیشری جوړ شو. هغه په وجه د دې ته دا غینه فائدہ حاصل شو. داغه فائدہ حاصلولو په وجه دای پکې بیا د دې په فروغ کې د دې خپل یو ظالم یو کردار شامل شو. چونکې دا مذهب په نامه باندې خلک جنگ لرا پاسولو او خلکو ته یو داسې مذهبي لار خولو چې هغه په بنیاد باندې هغه د بل کس د وجلو او د بل کس د ضرر رسولو سبب جوړ شي. نو چې هغه یو نظریه د مذهب په نامه باندې خوریده نو ظاهر ده چې د مذهبي طبقه په هغه کې یو ډېر خاص کردار جوړ شو.
بلخ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل هم ورته نظر لري وایي چې د شوروي افغان جګړې پر مهال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو خپل رول لوبولی دی.
د افغانستان په تباهي کې هر مذهبي ګوند خپل مکمل حصہ اخیستی دی.
هغه مذهبي ګوندونه چې د هغه تاریخ دا او چې د هغه د پلار نکونو یو سامراج دښمنه کردارو جمعیت علماء هند هغه باقیات چې کوم دین او هغه پیسې خوړي او کلاش روپونه غستل جماعت اسلامي او مغستل ځکه جماعت اسلامي خو بنیادی جوړ باندې جوړه دغه لپاره و دغه بنیادی مقصد هم دکو جمعیت علماء اسلام په کوم شامل او پیسې غستي اړ یو سیاسي پارټي مذهبي چې کومارا هغه په دې دند کې او په دې دریاب کې خپل لاسونه ولیدي او مایانې پکې نشلې دي
له دې وړاندې چې کله په 1947 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې هندوستان او پاکستان رامنځته شول نو پاکستان له جغرافیایي پلوه دوه برخه درلودې لومړی یې اوسنۍ پاکستان وو چې د مغربي پاکستان په نوم یادېده او دوهمه برخه اوسنۍ بنگلاديش وو چې مشرقي پاکستان بلل کېده په 1990 کال کې لامو انتخاباتو وروسته د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې په مشرقي پاکستان کې له مغربي پاکستان څخه د خپلواکۍ غورځنګ پیل شو چې د بحراني کیفیت لامل وګرځید د دې مبارزې په پای کې د 1991 کال د دسمبر په 14مه نیټه مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نامه د یو نوي هیواد په توګه اعلان شو د 1991 کال پر مهال په دې بحراني حالت کې پر پاکستاني پوځ سربېره جماعت اسلامي ګوند هم د پاکستان د تقسیم مخالف وو د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان په هغه دور او راورسته د مذهبي ګوندونو کردار ته صدا سکتنه کوي
په هغه دور کې مونږ وینو چې د جماعت اسلامي کوم پارټي ته د دې کار په نام او مشرقي پاکستان کې جنګېدل او چې د پسندانه چې کوم حرکت دی او د جهاد چې کوم تصور دی هغه په بنیاد باندې د وژنګ کلوې اسلام مونږ ته هندستان خلاف جنګ کې وو او څنګه چې په کشمیر کې د مسلمان نو باندې چې دا چون کوم مسلمانان دي چې کشمیر کې راځي پاکستان سره نو پاکستان کې دلته څه پروپونه وي چې کشمیر اسلام په نوم باندې پاکستان د دې تا یې ته ځونه کې چې تاسو رايويت اسلامي چې کوم ملتن ګروپس یې حتی تاسو سپورټ کوي او ورلګي او انډیا خلاف یې په کشمیر کې راکوي چې نه پس پاکستان کې مولانا سمیع الحق چې کوم ده دې کوم چې د طالبانو په باره لوسی او کلام سمیع الحق په دې وروستیو کې د دې اظهار کړی دی چې طالبان چې کوم دي دا زما پیداوار دی او بل د جمعیت علماء اسلام چې کوم پارټي د عبدالرحمن په دې باندې هم ته مونږ وینو چې دې د طالبانو په خیدا چې هم په صحیح توګه باندې مخالفت وکړي او دا ویل کېږي چې دا خلک طالبانو سره هم درتیان لري خو د دې خلکو دا سوچ دی چې افغانستان کې د ورسره روان دي
په پاکستان کې مذهبي ګوندونه سیاسي هم دي او هغوی د پاکستان آئین او قانون مني او په انتخاباتو کې په باقاعده توګه برخه اخلي خو دا چې دوی بیا ولي او څنګه سخت دریزي ته مخه کړي د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې ریاست دغه ګوندونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي
مسله هغه چې جوړ شي چې هر کله حکومت پالیسی جوړ کړي ستراتیژي پالیسی جوړ کړي یو بل ملک خلاف یا ملک کې راځي خپل ستراتیژي مفادات یو غیر لپاره اون دا مذهبي ګوندونه د دې مقصد لپاره استعمال کړي نو بیا دا ګوندونه مذهبي پاتې کې چې دوی یو مذهبي ګوندونه په پاکستان کې لري هغه مرسته کړې ده هغه د دې چې کوم دی نو نظریاتي پوهه ورکړي په دې کې په اقلیمي تاسو دې هدا په یو مرسته کړې ده دا ګوندونه جوړول کې د دې په مالین دا چې په دې په ټریننګ کې په دې اساس کې خو دا د سیسټم او متي پالیسي هر کله چې موږ هغه پالیسي چینج کړو هم دا اصلي چې د دې نه چې اوی نه لا څو دا چې او اوی په په خپل سیاست کې دی دا هغه ځانګړي قانون نظام کې دی چې هغه دې کار کوي نو یو نه خیال د دې دې ځا په اړه چې کومه حکومتي پالیسي سره وي
د پاکستان خبر پرتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان دا مني چې هغوی په افغانستان او کشمیر کې د افغانانو او کشمیرانو اخلاقي حمایت او مرسته کړې ده او اوسمهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف دي نو موړی په دا ورستوي کې په خبر پرتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په شریکه د واکمن ګوند جماعت اسلامي لخوا د نصابي بدلون په اړه وایي چې دوی له کتابونو سیکولر مواد وایستل
مونګه د میډیا سیکولرایزیشن چې دای په ذریعہ زمون اقدار زمون ثقافت زمون روایت تباہ او برباد کړی شي د اغیم خلاف یو او مونګه د نصاب په ذریعہ سره خپل اقدار او خپل ثقافت باندې یو ثقافتي حمله هغه نشو برداشت کولای نو مونګه چې سکړې دی په نصاب کې دا مونګه د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلچر او د خپل تهذیب مطابق پدې کې پتون راوستي او وسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهره خبره ده زمونږ لپاره مثال نه دی
او نمونګه هغه خپل وطن کې برداشت کړو.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ور اخوا ځینې نوري ډلې هم ستا چې د سختريزي خورولو تور پر پورې کیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر 15 وسلوالو ډلو بندیز لګولی او 4 نوري ډلې د کورنوي چار وزارت تر څار لاندې اعلان کړی دي. خو پښتانه داده چې پر دې هر څه سربېره بیا هم څنګه د دې ډلو غړي خپل فعالیتونه پر مخ وړي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خو په دې 15 ډلو کې ځینې داسې دي چې خپل خیراتي یا د خیر شېګړې څنګ لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا څرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خو دا چې دوی مالی سرچینې له کومې خوا کوي، ډاکټر عائشه زیاتوي چې د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نسته.
مذهب کې نام پې اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
دا مذہب او اسلام پر نامہ دمرستو راغونډولو کمی نشته. دوی خلکو ته وای چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي. دوی خو خلکو ته دا نه وای چې دا پیسې به د څه لپاره استعمالوي. بل خو په خارونو کې ځینی تاجران لیری هم دوی ته پیسې
ورکوي.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکر طیبه په نامه وسلوالې ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ محمد سعید د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه نورې ډلې جوړې کړې چې حکومت په دا وروستیو کې د هغوی پر چندې راټولولو یا ورکولو هم بندیز ولګاوه. پر دې سربېره حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګان هم چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمهوار ګڼي تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بے توپیر عملیات وکړي.
ایک پیمانه بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچوک په پاکستان کې دننه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او ککمه جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلای شي.
خو په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قامی ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
کته شو کتلې په دې لاست یو شو میاشتو کې تنظیم بنشي فورن بلنوم باندې راشي فورن هغه بلنومې هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړئ چې دا شروع دی. اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس اخیستل کیږي چې تاسو څو کړل دا لاست ټایم موږ تاسو له دا ټاسک نه کړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغه ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دی پلی سرګرمۍ جاری وساتي.
نوموړي زیاتوي چې بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی.
اخری تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز یې هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د هغه سره هیڅ قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي که تاسو پام کړئ نو هغه انډر ابزرویشن دي.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختري زډلې د انټرنیټ لالاري هم پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي او بلخوا د ورسپانو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر نېشنل اکشن پلان لاندې د دوی په ضد اقدامات کوي. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختريزي هم دومره دا چې په پاکستان کې د سختريزي په واده کې مدرسو سره لوبولې دي. دا به د ټولنې او سختريزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19 کابل ته رسیدلی وو. دوی پر پښو 38 ورځې مزل کړی وو چې یو بې ساری کار بلل کیږي. زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن، او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی آواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
له زرګونو کسانو سره مې کتلي دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره، او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، هلته له هغوی سره موږ کښېناستلي یو. د سولې خبره نړیواله شوه، دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي، او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول. هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا وویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وجلي او په لکونو نورې مزوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاته ای
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل شي، هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راسي هغه چې هر هیواد وي هر ډله هر ګروپ هر سازمان وي موږ سوله غواړو ولس سوله غواړي ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس نه دی او په کومه سیمه کې راځي هغه چې افغان حکومت طالبان په هره سیمه کې موافقې ته رسېږي په هر ډول موافقې ته رسېږي پر چوکیو موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي موږ د دوی څخه سوله غواړو
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردی. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو را وروسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یوه راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه یک کشور همسایه افغانستان
دی. وی چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلت دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا، ند مین سویل نا پٹی سشک حکومان، نا پٹی دردو نا پیون نا پٹی زخم قدر، پرلو اخترو او میلو ودان ساتل اوتل، کولو ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل، پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو، من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو.
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړ شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کوم خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنا دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنا دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنا دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې دی نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسم.
اورور ولی په اونۍ خبرونه اورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.